د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د شهرت ننګیال د نوي چاپ شوي کتاب 12 ګرامه مازغه د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د ننګرهار د تیاتر یا ستیج ډرامې د ټولنې مرستیال محمد شاه مجرو سره د تیاتر په اړه مرکه ولرو، او په اخره کې به له یوې مشاعرې نه رابیل شوي د څو تنو شاعرانو د شعرونو نمونو ته هم تم شو. نومړی رپورت ترازو 12 ګرامه مازغه د شهرت ننګیال د تیرو 38 کلونو خواره واره یاداشتونه او د هغه وخت د جهادي تنظیمونو د یو شمیر واقعیاتو مجموعه ده چې د یو سند په توګه هم ترینکار اخیستل کېدای شي. په دې وروستیو کې دانش خپرندوی ټولنې دغه مجموعه خپره کړه چې تیره اونۍ په لغمان دانش فرهنګي مرکز کې د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه. نور حال په رپورت کې درکوو. استاد ابی بلا رپی یو له هغه څخه و چې پر کتاب مفصل رڼا واچوله.
دا کتاب زما له نظره د دې 38 کلنې غمیزې په اثارو کې یو لومړنی کتاب دی، یو د ډېر ارزښت وړ کتاب دی. د دې تر څنګ چې ده په دې کتاب کې حقایق راولي، دقایق یې راولي او سندونه یې راولي. د کتاب ژبه هم ډېر ترخه حقایق یې په ډېره خوږه ژبه خوږه قلم بیان کړي دي.
ډاکټر نورالحبیب نثار هم یو له هغو څخه و چې پر 12 ګرامه مازغو کتاب مقاله واوروله.
د مضامینو دغه ټولګه حقیقت کې د وطن او وطنوالو د خونړیو پیښو بوږنوونکو تصویرونو تداعی یوه پراخه شبکه ده. دغه شبکه له موږ سره په تېرو څو لسیزو کې زموږ د ملي ژوندانه د تیارو ګوټونو روښانه کولو کې مرسته کولی شي، او دا دې هم هېره نه کړو چې ټولګه له سیاسي کنایو مالامال ده.
استاد محمد اسف سمیم هم پر 12 ګرامه مازغو باندې مقاله واوروله.
زموږ د 14 کلن جهادي بهیر پر شالید مخلید لرلید سوبو ماتو او نیمګړتیاو او پایلو د خپلو پردیو سیمه ییزو نړیوالو شنونکو ډیر قلمونه ستړي شوي. ډیر 12 ګرامي زماغزه اوبه شول، ډیرې هیلې نهیلې شوې. کله بدبخته دا د بدمرغۍ په څلورمه رابرېدونکې لسیزه کې یې هم د ژغور او امید لمر سیره ونه وهله.
پر 12 ګرامه مازغه کتاب یو شمیر شنونکو نیوکې هم لرلې، خو ښاغلي شهرت ننګیال په خپلو خبرو کې د ماننې تر څنګ وویل چې
په دوام چاپ کې به دغه د ډېره حده پورې اصلاح کړو. یو ځل بیا مننه کوم او د ټولو نیوکو ته د سر په سترګه ګورم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار تیاتر یا د ستیج ډرامو ټولنه چې کابو دریش کال وړاندې جوړه شوی، تر دې دمه یې په لسګونو ډرامې ستیج کړي او په لسګونو نوي لوبغاړي هم موندلي دي. د ننګرهار د تیاتر په وضعیت مو د دغه ټولنې مرستیال محمد شاه مجرو درغږولی دی.
مجرو صاحب کدا راته وایي چې تاسې به د تیاتر په ټولنه کې څو کسه لوبغاړي ولرئ، او په دغه تیرو 12 کلونو کې تاسو ته وخت په وخت نوي ځوانان راغلي ستاسې ټولنه کې جذب شوي کنه؟
بلې، تقریبا زموږ تعداد ډېر زیات و. موږ تقریبا 40 کسانو چې موږ په تیاتر کې کار کوو، خو چون شرایط او حالات داسې راغلی دی چې اکثریت زموږ ملګري خپل هېواد یې پریښی دی، بهر تللی دی، هلته ژوند کې موږ د په څنګ کې ډېر خلک نور تربیه کړي دي. چې زه اوس زموږ په ټیم کې تقریبا 10 کسه نوي ځوانان راغلي. د ده په څنګ کې بیا موږ د مکاتب او مدارسو شاګردانو دپاره 6 ورځني ورکشاپونه دلته جوړ کړي. دغه ورکشاپونه په همدې تیاتر په برخه کې وو چې د مدرسې شاګردان او د ښوونځیو شاګردانو په ګډه موږ دوی راوغوښتل او دلته مورته دا برنامه تیاره کړه. چون هغه د مدرسې ملګري د تیاتر او سینما سره آشنایي نه درلوده، موږ هغې سره آشنا کړو او هغه جذب کړو اوس هغه کول چې خپل مکاتب کې خپل تیاتر جوړ کړي وړاندې کړي.
تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې د مدرسې او د مکاتب شاګردان تاسو ګډ روزلی وو، کله تاسو د سارنه کړی سټیج ډرامې جوړوي نه جوړوي؟
بله هو، دا هغه تقریبا 130 کسانو چې موږ دلته تربیه کړي په دې برخه کې. اکثریت وخت دوی چې کله خپل ښوونځیو کې برنامې جوړوي نو موږ یو کس اتمن هلته دعوت راکوي، اتمن موږ یو کس هلته لیږو تر څو د نمایش نه سارنه وکړي. د ده په څنګ کې مثلا که هغه نمایش کې نیمګړتیا وي نو هغه زمونږ ملګري ځان سره یاداش کړي، هغه راوړي دلته موږ سره شریکوي. بیا موږ هماغه ملګري چې هلته نمایش ورکړي هغوی دلته راغواړو، بیا ورسره کینو او ورته وایو چې ستونزې دغه شیان دي، دغه ته باید تاسو ډېر توجه وکړي تر څو تاسو یو معیاري نمایش خلکو ته وړاندې کړي او خلک د ستاسو دغه نمایش نه ښه استفاده وکړي او ګټه ګټور تمام شي ټولنې ته.
یو خبره بله چې ما چې دلته په دې 13 کلونو کې ستاسو څومره سټیج ډرامې لیدلي دي په مناسبتونو جوړې وي، مثلا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت وي، د نوروز د ورځې په مناسبت وي، په نارنج ګل میله کې وي، داسې مناسبتونو پورې تړلې وي. او کله کله بیا ځینې موسسات خپل ایډیا له تاسو سره شریکوي او تاسو هغوی ته سټیج ډرامې جوړوي. تاسو د کومو ډرامو نه په خپله خوند اخلئ چې تاسو کله سټیج کوئ؟
موږ هر وخت هغه ډرامونه ډېر زیات خوند اخلو چې هغې سکریپت ډېر مضبوط وي، ښه مکالمې یا ډیالوګونه ولري، پیغام یې ډېر ښه پیغام وي تر څو هغې نه خلک ښه ګټه واخلي. نو په هغه وخت کې موږ د دغسې نمایشونونه ډېر زیات خوند اخلو، ځکه چې هغه ډیالوګ چې کله موږ استعمالوو، هغه انداز چې هغه ډیالوګ ته موږ ورکو، نو په هغه وخت کې موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو، هغه ډیالوګ بیا موږ ته هم خوند راکوي. د ده په څنګ کې ستا دا خبره عابد صاحب په ځای ده چې زمونږ دغه تھیاتر مناسبتونو ته ځانګړې شوی یا ځینې موسسې مونږ ته ورکوي. متاسفانه چې دا حالات هم داسې راغلي، پخوا په افغانستان کې داسې یو سیستم و چې دلته به تھیاترونه جوړېده بغیر د دنه چې مثلا مناسبتونه و، دلته به نمایشونه جوړېده هفته کې 2 ځلې یا 1 ځل عام خلک به راتلل، دلته به نمایشونه یو پرده دو پردې تھیاترونه به و هغه به یې کته. ولیکن هغه سیستم اوس په افغانستان کې نشته، تنها په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دا سیستم نشته دی او ټول د تھیاتر او سینما ممثلین له مشکلاتو سره مخامخ دي.
که تاسو داسې ابتکار وکړئ او بغیر د دنه چې تاسو ته یا په مناسبتونو څوک ووایي او یا درته موسسات ووایي کنه چې مثلا په دې موضوع باندې موږ له سټیج ډرامه جوړه کړي، او په خپل یې ابتکار وکړي، ډرامه جوړه کړي، اعلان یې کوي په فیسبوک کې، اعلان کوي په رادیوګانو، اعلان کوي په ټلویزیون، اعلان کوي او ټیکټ ورته وټاکي، څه فکر کوي چې دغه اهلي ذوق به را نشي؟
بت سب ستاسو نظر ډېر ښه نظر دی. په دې ارتباط موږ هم ډېر هڅې کړې، یعنی اول چې کله دلته نظام نوی شو د طالبانو حکومت لاړو، نو زموږ ابتکار همدا و چې موږ په ننګرهار هوټل کې تقریبا یو هفته مکمل موږ تیاتر او موسیقي هلته جوړ کړی او تر څو د ځوانان هلته راشي او دغه برنامه وګوري. خو دلته د همکاري خبره ده، که چېرته داسې زمینه مساعد شي نو موږ دا کولی شو وزارت په دې برخه کې همکاري وکړي او د اجازه موږ ته راکړي چې موږ په هفته کې دلته یو ځل تھیاتر نمایش جوړ کړو، د ده په څنګ کې موږ ته د ټکټ اخیستلو اجازه ورکړي. په هغه صورت کې موږ کولی شو دلته نمایش جوړ کړو، په دې کې ستونزه نشته.
ښه، تاسو مخکې ویلي چې تاسو په خپله د هغه رول نه خوند اخلئ چې قوي ډایلاګ لیکل شوی، قوي پیغام وړاندې کړی شي. دغه ډایلاګونه یا سکریپت تاسو ته څوک لیکي؟
په دې برخه کې خو موږ همیشه خپل کله چې تھیاترونه جوړ کړي نو اکثریت سکریپونه زموږ خپل دي، چې موږ په ګډه او په مشورې سره دغه سکریپونه لیکو، هغې نه وروسته بیا هغه موږ په تھیاتر بدلوو او نمایش وړاندې کوو. خو ځینې وخت داسې کېږي چې د بعضو لیکوالانو مثلا ازادۍ په ورځ کې دا یو بل چا لیکنه وه چې هغه موږ واخیست او دلته هم تھیاتر ته جوړ کړي. یا ځینې موسسات مثلا د مخدره توکو په ارتباط هغوی تیار سکلیپونه لیکلي دلته موږ ته رالیږي، خو سر د هغې نه موږ هغې کې اصلاحات راولو، ځکه چې دا سیمه ټولنه او دغه ځای ته چې موږ ګورو، هغه ډیالوګونه چې موږ ګورو، او طبعا هغې کې موږ تغییرات راوړو تر څو هغه معیار باندې دلته برابر شي او د هغې نه وروسته بیا موږ نمایش وړاندې کوو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لیوی مشاعرین را بیل شوی د سو تنو ځوانو شاعرانو د شیرونو نمونه.
جا
جمال ثاقب د خپل محبوب پلټون کې د تیری شوی زمانه تر حدا رسیدلې ده.
ستا پلټون کې تر دې حدا پورې لاړم چې د تیری شوی زمانه حد ته راورسېدم. اخ محبت دادی څه پاستوري بدل کړم، اخ محبت د کیسې حد ته راورسېدم.
پیرپان الله بیدار به دې خبرې اندېښمن کړې چې تر څو به د بل لاس لاندې ژوند تېروي.
ستا هېواد دې جوړ وي بس زما هېواد دې وران وي، ستا لاس ته دې ناست یمه تر څو چې دا جهان وي. ته ورته کنجي د جنت خېټې پورې وتړې، خود به ځان وژونکي زما چم ته را روان وي. کله یې دیدن پسې باور وکړې مړ کېږم، کله د دیدن را باندې شړکنده باران وي.
عثمان الله خوستی چې په ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کوي، په خپل شعر کې د خپلې مور مینې ته تم شوی دی.
چېرته چې ځم راپسې مور له دروازه راوځي، اوښکې له سترګو او دعاوې له خولې راوځي. کله په مخه باندې مه راځئ چې خون وانخلی، تاسو چې ګورم د زړه مې له پردې راوځي.
پر هر ګیله من د خپلو اوښکو په قیمت خپل محبوب ته دعوت ورکوي.
سترګو کې دې نوی لذت ګورم، مخ دې را ښکاره کړه جنت ګورم. ګوره چې تر ما دې راولي که نه، زه د خپلو اوښکو قیمت ګورم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
Let's go. ژوند مالا ته ژوند خوشاله.